una stali mashai da masiger chalur baje di tasis mokha gala zadai radio nawrai us da sadri radio khabarwani chalur wish sada dam lari da sarlish bago da maham tash bago palanu chapundu nasiwish pindwish metro au da maham lish bago da sartash bago pa manzani chapa dolash pagnevi da khabari khabarwana pa khabarunu pailu دا روختی نړیوال ساسمان WHO وای په افغانستان کې دا سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیخي د تیر میاشتې پرتله څو باندې څلور ډیر سلنه زیات شوې دي. دغه ساسمان نن جمعه په افغانستان کې د روختی وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د شری څلور زره یو سلو پنځه پنځوس مشکوکې پیخې ثبت شوې دي چې له دې ډلې اتلس د مړینې وې. د دغې سازمان په خبره سږ کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ ټول ټال دوه پنځوس زره درې سوه په بخنې سره پنځه سوه نه دېرش مثبتې پیخې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ښاغلي بینټ له یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنجشنبې خپره شو ویل دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي بینټ زیاته کړه د نړیوالې ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې نوموړی په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وړاندې کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو برید کې هغه پولیس په نښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په دې برید کې د پنځو ماشومانو په ګډون اووه تنه وژل شوي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونې او ښوونځي ته نږدې شوې ده. د رحمت الله په نوم د پولیسو یو چارواکي د اژانس ته ویلي په برید کې د پولیسو هغه موټر په نښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکوونکو د امنیت لپاره یې ساتونکي لیږدول. د اوران دی روانه اونۍ په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د پیل شوې کمپاین په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې د دغه کمپاین پر کارکونکو او ګمارل شوو پولیسو بریدونه وشول چې په نتیجه کې څو تنو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. په پاکستان کې چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې په بېساري ډول زیاتې شوې د چارواکو په خبرې د واکسین په روان کمپاین کې به چې نن یې وروستۍ ورځ ده له پنځو کلونو پنځه څلوېښت میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار یې د اوکراین درې اتیا بې پیلوټه الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکوري کړې دي. د وزارت پر خپل ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي څلور دېرش بې پیلوټه الوتکې یې په کورسک، شل یې په برناسک، دولس یې په کریمیا، اته یې په ورونو ویژو، څلور یې په اورل او درې یې په بلګرود سیمو کې په ډزو رانسکوري کړې دي. چارواکو په دې پیښو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره کړې ده. په عین حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي د روسیې یو دېرش بېپیلوټه الوتکې او توغندۍ یې له منځه وړې دي. د اوکراین د اودیسیا د سیمې والي ویلي د روسیې یو توغندۍ د اطفایې پر یو مرکز لګېدلی چې په نتیجه کې د اور وژنې دوه کارکوونکي ټپیان شوي دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نماینده کاملا هیرس وایي که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د پنځمې په انتخاباتو کې بریالی شي دا ارزونې په بخنې سره دا ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي. هیرس د پنجشنبې په ورځ په ویسکانسن کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ له 2018 نه تر 2020 کلونو کې هم د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړې وه. هغې خبریالانو ته وویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ دي. ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نومړۍ دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې دا قانون لغوه کړي او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې که بیا ولسمشر شو د ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به یې لومړیتوب وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلای شئ. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې بشری بحران له پامه ونه غورځوي. هغې په ځانګړې توګه د ښځو موضوع یاده کړې ده. خو بیا په افغانستان کې خلک څه وایي؟
یو لومې سوال استلنه یو زیاله استلنه ده او چې مکتب نه پرې چیرو باندې کوم نو ساته فاینسته نو مجبوره مېړه ته ورکم.
د طالبانو بندیزونه نور څومره کورنۍ اړ کړي دي چې خپلې لورګانې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبوره کړي. وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربیره په پښتونخوا کې به په دې تم شو چې ټي ټي پي اسلام آباد ته د اوربند وړاندیز کړی و، خو اوربند یې وړاندیز یې رد شوی دی. ولې د پاکستان حکومت دا کار کوي؟
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی. هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپاله خلک دي.
نور به طالبم شته ملتیا هم غواړم.
در دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سیال د محمود سیا منصوري په کوربتوب قربانی یو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې سره په یو تازه مرکه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له میرمنو سره داسې ناوړه چلن نه کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې روان دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد و خو د هیواد یې په جولانه ډول پرېښود باید افغانستان هیر نه کړي. ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې یا یو ان یو سره په مرکه کې وویل
دوی له نورو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي څومره چې په افغانستان کې کیږي.
ښاغلی بینټ په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې د یوې نقشې په جوړولو کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي. ریچارډ بینټ ویلي چې یوې منسجمې همغږې او د امکان په صورت متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د بېلابېلو هیوادونو او سیمو ملي ګټو ته نه بلکې د افغانانو ګټو ته پکې لومړیتوب ورکړل شي. په دې مرکه کې ښاغلی بینټ دغه شان په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو د ګواښونو، د بشري مرستو د اړتیا، د عدالت د کړکېچن وضعیت، د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د اړتیا او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د دوی له ډلې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
ښځو حقونه ډېر پایمالېږي، نه پوهېږم چې ملل متحد ولې توجه نه کوي. په صفت د یو افغان له خپل نورو اسلامي مملکتونو له ملل متحد نه غوښتنه هم دا ده چې هر څومره کولی شي جدیتر اقدام وکړي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر بیا وایي په دې غونډه کې چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ښاغلي بینټ راپور هم وړاندې کیږي باید وړاندیزونو ته یې پاملرنه وشي.
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه جدي ونیول شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لازمه رهبري او هغه هیوادونه شتون ولري چې د بشري حقونو مسایل ورته اړین دي، او د دې راپور د وړاندیز او د هغه غوښتنو د تعقیب لپاره یو ډله ییز ځواک رامنځته کړي چې په پرله پسې ډول د بشري حقونو او مدني ټولنې لخوا مطرح شوي.
ټاکل شوی چې ښاغلی بینټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه خپل تازه راپور نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بینټ د تېرې دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي و چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له یو خصوصي تلویزیون سره خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو عقدهیي شخصیت کړی او وایي دغه راپور یې هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینټ د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه. خو بینټ وویل د طالبانو له دغه بندیز سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي.
په راپور کې موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ویلي و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. بل پلو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق ویلي چې په افغانستان کې له زده کړو حقوقو بې برخه شوي له وخت مخکې وعده کولو ته پرته له دې چې راتلونکي کې څه ویني ودونو ته مجبوریږي. د ماشومان د ملاتړ د بنسټ مشرې ټینګار کړی دی چې هیڅ یو هیواد کې د هیواد نیمایي نفوس له زده کړو او کار بې برخې شوی نه دی، خو په افغانستان کې دغه بندیزونو کورنۍ اړ کړي دي چې نجونې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبوره کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشرې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشرې کاترین راسل د پینشن مې په ورځ د اکتوبر په 10مه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي، په کور کې ایسارې او له حقونو محرومې شوي دي، دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لونې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لونې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لونې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو دومس والس کلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینه سمه نو مجبوره میړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسه شپه نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخی انجلی هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کې دوه سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډیر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای وي او ځینې لما پورته او ځینې لما څخه کته هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلی یا مې دوی لیدلی چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بند دي، په کور کې درسونه وایي، څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نو زه ډېر حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډېر کم او بیا مې که دوی چېرته لیدلی له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ مونږ مجبوره کړې وو چې مونږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لرې کړي څو د دې برخلیک یې هم د نورو ټولګیوالو په شان نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمیدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10مه نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 50% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنځ د خبرو وړاندې زرات کړی دی. دا چې ولې تفصیلي حدیث پر دې سنورو
کڅه هم په دې ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې نامنی زیاته شوی او افغان طالبانو د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبري وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هر ډول وړاندیز او مشوره ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځشنبه د اکتوبر 1 اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه وړاندیز او سلام مشورې د هغوی کورنۍ او تسپکاوی دی چې د دغې ډلې د فعالیتونو له کبله له منځه تللي دي. دا غلی بلوچ په خبره د پاکستان حکومت له ترهګریزو ډلو سره چې د دې په وینا د پاکستان د ملکی وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو په وژنو کې لاس لري، د خبرو لپاره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د ټي ټي پی په ګډون دلته د میشتو ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي، او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان او پاکستاني شنون کې بیا وایي د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ترهګریزې ډلې د ځان لپاره ګواښ نه ګڼي. د سیاسي چارو پوه او د پاکستان د سنا مجلس پخواني غړي افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پاکستاني جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی، هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي. ملتپال خلک چې خپل هویت خبره کوي، خپل خاور خپل وسایل خبره کوي، او افغانستان کې د مداخله خلاف دي، پاکستان لاسوهنه نه کوي، دا خبره هغوی ته خطر ښکاري. نو دا خپلو کې د استخباراتي لوبې دي، او حقیقت کې دوی خلکو ته چل جوړ کړی دی، او په مرګ شو باندې کار نشته، پردي جنګونه راوړي دي او زموږ خاوره باندې دا خلک بری او تباه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری په خوست ولایت کې وی غونډې ته په خبرو کې ویلي چې د پاکستان حکومت ته مشوره داده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړه وکړي. که څه هم تازه د طالبان وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د اګست په میاشت کې هغه هم له انډیپندنت اردو رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده، خو که اسلام آباد غواړي دوی چمتو دي چې د دوی او تحریک طالبان ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی دی. اوس هم ورزو په دې اړه باندې د سفیولاس تانکسی راپور ورو چې جرمني په دې هیواد کې د ایران درې قنسلګرۍ تړلې دي، د چې علت یې څه دی له سفیولاس تانکسی ورو.
د ایران لخوا د یو ایرانی جرمن ته بعد د اعدام په خبرګون جرمنی د ایران کنسولګری تړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک د ایران لخوا د جمشید چارمهت اعدام وحشیانه بللی.
موږ په مکرر ډول تهران ته څرګنده کړه چې د یو جرمن تبع اعدام به جدي عواقب ولري، او له همدې امله موږ پریکړه کړې چې په فرانکفورت، مونیخ او همبورګ کې د ایران درې قنسلګرۍ وتړو.
تر دې وروسته به یوازې په برلین کې د ایران سفارت فعاله وي. جمشید چارمهت چې ایرانی الاصله جرمن دی، په 2000 کال کې له دوبۍ څخه د ایران امنیتي ځواکونو تښتولی و. د دوشنبه پر ورځ د څو ترهګریزو بریدونو د تراحي او په شیراز کې د 1980 کال د بمی چاودنو په تور اعدام شو. دا تورونه د جرمني دولت، د چارمهت کورنۍ او د بشري حقونو فعالانو په کلکه رد کړي. اخو د ایران حکومت د جرمني وروستی دریز غیر معجب للی، او د بهرنیو چارو د وزیر آنالینا بایربوک بیانیه غیر حرفه‌ای سپکاو مداخله غره بللی. جرمنی هم ویلی چې د شارمهت تر اعدام وروسته خپل سفیر مارکوس پوتزل له تهران ورغخته ده. د جرمنی او ایران اړیکې له دې وروسته پیښې سره تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې.
اوس هم د افغانستان په اړه نور راپورونه ته راځو. په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دغه کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته له رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ژبې د ځای د نشتوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کډوال ډېر شمېرې پر افغانستان د طالبانو له پیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت څخه زیانمن شو، خلګو ته د بشر دوستانه دا ویزو په مرسته د هیواد ته ورغلی دي. تفصیل لسنه کاکر ناورو.
د لسکونو زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالین انګونو یو شمیر هغه افغانان هم غیسمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه زیان ګالی افغان کډوال چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلی، په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو شکایت کوي.
موقعی که ما در فرودگاه ساو پاولو رسیدم، ما با مشکلات زیاد روبرو بودم، بخاطر که ما پرتغالی نمی فهمیدم.
نوید عزیزی نومیگی په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پریښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
در کمپ هم اینجا ما مشکلات خود داریم.
په کمپ کې ستونزې لرو. په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر 12 کسان ژوند کوو. بل ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
غذای درست اینجا نداریم.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته له رسېدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او اړ شوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتیني امریکې له 12 هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډیرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یوه خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مهاجرین که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برازیل، هر کډوال چې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ژبه نه پوهیږي، کار نه لري او بیکاري ځوروي، او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي.
در مسیر را هم به مشکلات زیاد روبرو میشوند.
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري، او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس 90 ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیه کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په ایران کې یو افغان کډوال همایون احمدي وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي. خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوملیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي، او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناه له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي، او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي، او په ترکیه، متحده عربي اماراتو، روسیا او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي، چې ډېری یې په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسلینو په خبرې نجونو او ښځو ته پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دغه تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي، چې په شپږ نیم جریبه ځمکه کې د میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی، پرون پنجشنبې د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولی دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږنیم جربه ځمکه کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکوونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانوي ورسره څنګه مو د ځوانانو لپاره او نارینه د لپاره سوپر سٹور به کې جوړ کړی دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیا او د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوي.
ځکه د زنانو لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلاز ځای جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه په کې الته د زنانه خدمت کوي. الته نارینه به خینه د سیوډي وړي غرفي جوړې کړي چې هغه د زنانه او سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تک بندیز لګیدلای دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او یو شمېر نور ولسوالیو کې دودیزې لوبې د ژمي پر رسیدو سره پیل شوې دي. د شې د لوبې کوم یوې دي تفصیلي په راپور کې اورو.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای اوسیدونکو ویل د سیالۍ څخه موخه د نورستاني او دودیزو لوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خلک تشویق شي او دودیزو لوبې وکړي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبي ته متوجي او چې دا لوب ورکنه شي.
ځای وسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کې دو او لری باندو څخه څاروي وسره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنې دو په خوخیو کې یادې سیالي تر سره کیږي. په دغه سیالیو کې تیګ وشتنه، غشي وشتنه، غیګنیونه، منډه، بوسکشي، درسې کښونه او نورې غنی دودیزی لوبې شامل دي. د پارونو سیدونکو نعمت الله د هغه میدان په یو اړخ کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان ځوانان او د فاخو عمر لرونکو کسان په بیلابیل لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبو امداد چې خو الوس وته وای موږ الوس لوبه دي او غش د سي غش لوبو امداد زموږ وطني او خوسيدي پلوانيان دي نور وطني لوبو موږ مختلف لوبي لرو او همدغه لوبه چې خاص نن د والیس د انعام چې خدمت دوه ګروپ د چې هر چا چې وګټل دومره سینا ورته چې دیغه په دغه کې لوبه کو او والیس موږ ډیر خوشاله چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره ډیر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زمانی ازادي رادیو ته وویل د ولایت په هر دره او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او څاروي هم نه څرول کیږي نو خلک د دودی زلوبو تر سره کولو باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږه ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه د هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودیزو لوبو سیالۍ پیل شوي چې په یاد ولایت کې د دغو لوبو ژوندي ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینهوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. خو د یوې لوبې دپاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او له امله یې ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
دوی منی مې کې درته آزادۍ میلمه پروګرام لرو. خطر غې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. غلی بینټ د خبرې د ملګرو ملتونو اړونده یو خبری برخې سره په مرکه کې کړي دغه دا ویلي دي چې دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامدار لمنځتل له پامه ونه غورځول شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغي مثبت پیښې د تیرې میاشتې په پرتله څه باندې 34% زیاته شوې. د سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په اړه راپور کوي. تیرې میاشت په ټول افغانستان کې د شری 34.55 پیښې ثبت شوې چې د ډلې 18 مړینوي. د پاکستان په بلوچستان یالات کې په یو بیروت کې هغه پولیس په نښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په بریت کې د 15 ماشومانو په ګډون وطن وژل شوی دي. د فرانس پرس خبر اژانس راپور له مخې دا پیښه د یالات په مستونګ سیمه کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې شوی. د دې وړاندې هم په پاکستان کې د پولیو د واکسین پر کارکونکو بریتونه شوی دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د انصاري د اوکراین درې اتحابي پیلوټ الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکورې کړې دي. پاینال کې روسي چارواکو ویل چې په دغې پیښو کې یو کس ټپي شوی دی. همدارنګه د اوکراین هوایي مدافع ځواک بیا ویلي چې د روسیې یو دېرش پیلوټ الوتکې نسکورې کړې دي.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن په دې پروگرام کې زما اسمت څاروان ملما د حقوقو متخصص دی. په روزګان، کابل او مسکو کې زده کړې کړي او نن سبا تقاعد دی. د پاس یودن کې اوسي. زموږ ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی چې په حقوقو کې ډاکټرا کړي. په دې خاله کې را سره اوسئ.
پرانو می حکمت الله حکمت دی. د روزګان ولایت د گیزو د ولسوالۍ یو کلی دی د بزمی په نامه باندې د هغه اوسیدونکو یم. سره د دې چې مور پلار می لیکلوس کولای سو ولې دقیقه نیټه نه ده لیکلې د زیږیدنې، خو کوم څه چې مور مې په یو قرآن شریف کې لیکلي ولو چې ته د لوی وسی په کال باندې پیدا سوی. لوی یو کاوسه ډیره مشهوره ول په کال باندې چې ډیره تاوانونه کړي وو خلکو په یاد درلودل. نو ما هغه نیټه چې ثبت کړې ده دیار لسو و دیرشم کال چې د ایسوی په حساب باندې 1950 کال راځي د منی په فصل کې چې هغه د سپتمبر میاشت تقریبا راځي د کې زیږیدلې یم. په یو روحاني بزګر مالدار کورنۍ کې په دې معنی چې یو کور د کورنۍ یو برخه به مو پوري کتلله. مالداری پسونه مو درلودل، نور به پرمځکو باندې ولول. پلار مې یو دیني عالم ولو. لومړنی ښوونځی مې هم د همدغې ولسوالۍ د گیزاب د هلمند د متوستې په نامه باندې یادېدله. تر نم صنف پورې زده کړې کړي دي. تر نم صنف وروسته بیا د هلمند د زراعت لیسې ته تللی یم. درې کاله مې د هلمند د زراعت لیسه ویلې ده. بیا د کانکور تر امتحان تر ازموینې وروسته د زراعت فاکولټېت ته مې لار موندلې ده د کابل پوهنتون. او بلاخره په همداسې شکل باندې تر 1950 کال پورې تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو وزارت ته تللی یم. بیا مې په خارج کې په مسکو کې د حقوق زده کړې تکمیل کړې دي، چې هغه ته یو قرارداد د دوو دولتونو ترمنځ چې چا به لوړې زده کړې په لوړ درجه سره ورسولې، بیا حق درلودلې چې د پی ایچ ډی یا اسپیرانتوري دوره هم تداوم ورکړی وای. هغه دوره مې هم البته په خپلو مصارفو باندې، چون هلته تغیرات راغلل، مسکو کې تکمیل کړی دي.
تاسو زراعت ولوستو بیا مو نورې زده کړې په حقوقو کې وکړې، دا څنګه؟
د زراعت فاکولته مې متاسفانه چې د وخت په تغیراتو باندې په کوم سیاسي غورځنګ کې چې زه هم ولم تکمیل مې نه کړل. د وروستي کال د دوم سیمستر په جریان کې موږ ولېږلو، اول یې ولېږلم پوسته چې ولاړ سم وزارت دفاع ته، هغه مې قبول نه کړل. بیرته ځینې راغللم، بیا یې ولېږلم قوای هوایي ته، بیرته راغلم. بالاخره په وروستي ځل باندې دستور دا ولو چې څوک چې د ګوند غړي دي هغوی باید لاړ شي او په وزارت داخله کې دنده ترسره کړي، کورسونه ووایي، هلته ضرورت دی. نو بیا هغه دریم دغه مو امر مو قبول کړل، ولاړلم وزارت داخله ته. یعنی په دې معنی چې د زراعت لیسه، زراعت فاکولته تقریبا 15 نیم کاله ولې ډیپلومي وانخستلې. بیا مې نو هله دا ول چې زه باید خپل زده کړې تکمیل کړم په هغه رشته کې، مګر په وزارت داخله کې بیا ډیر کار د حقوق سره ولو، د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې بیا موقع داسې مسالې د سوال چې هڅه مې وکول چې زه باید خپل زده کړې د حقوق په رشته کې دوام ورته ورکوم. نیکه مرغه چې هغه وخت کې دا موقع مسالې د سوال او د حقوق سره زما د حواله سره هم د اجتماعي علومو سره بیا خصوصا د حقوق سره خاصه علاقه ول، نو ځکه بیا هغه ته ولاړم. دوم مسلک په توګه باندې مې بیا حقوق تعقیب کړل.
پوهنتون دوره د ډیرو خلکو لپاره ډیره جالبه دوره وي، له خاطرو ډکه وي. تاسو دوه ځایه پوهنتون لوستی دی، هم په روسیه کې او هم په افغانستان کې. څه خاطره که در په زړه کېږي؟
خاطره په کل کې د زده کړو ټولې خاطرې ډېرې جالبې وې، مګر زما د ښوونځي لومړۍ ورځ چې زه شامل شولم ډېره جالبه دا وه چې کله کله د نورو خلکو سره چې شریکوم هغوی وایي چې دا کېدای شي چې یوه په اصطلاح باندې حادث وهل وي، یا یو د خپل ځان څخه جوړه کړی داستان وي. مګر حقیقت دا دی چې کوم وخت چې موږ لومړۍ ورځ ښوونځي ته ورغلو، د ښوونځي تعمیر نه و، تخته او تباشیر نه و، قلم او کاغذ نه و، ښوونکی د روح شادي اوس به حتما نه وي. هغه ودرېدلې د یو درخت لاندې، د یو داسې درخت لاندې، ونې لاندې چې یو بلګې هم نه درلودلې، هوا هم ګرمه وله، ولکښېنئ دغه ستاسې سیمس دی، پر مځکه باندې کښېنستلو ژغ یې وکولې، ول نوشته کوي. موږ حیران شو چې څه شي نوشته کو، د ماشومتوب احساس و جواب نسو ورکولی ښوونکي ته. ښوونکی پوه شو چې موږ پوه نه یو چې څه وکوو. دی هم پر مځکه باندې کښېنستلې، مځکه یې په لاس باندې هواره کړله، یوه تیګه یا ډبره یې راواخیستل تیره، او یو څه شی کش کړلی چې ژغ یې وکولی، ول دا الف دی. موږ هم هغه د په شکل باندې یو څه شي پر مځکه باندې راکش کړلې. تر شپږم صنف پورې مو همدغسې مکتب ته دوام ورکړلی چې نه تخته وه، نه تباشیر په اصطلاح باندې ولو، نه قلم او کاغذ ولو. دا زما دپاره خاطره ځکه وله چې که څوک وغواړي چې د علم سره علاقه ولري، او یا یو حاکمیت وغواړي چې خپل د وطن خلک وروزي، په لږ امکاناتو باندې کېدای شي چې داسې وسي. زه د خپلې ولسوالۍ د ټولو مکاتبو څخه لومړی کس ولم چې پوهنتون ته مې لار وموندل. په هغه وخت کې دوه پوهنتون وو، یو د کابل پوهنتون و، یو د جلال آباد پوهنتون و. دواړو پوهنتونونو د زراعت فاکولتې درلودلې. زه د کابل د زراعت فاکولتې ته کامیابه شولم. خلکو هلته پوهنتون په هغه سیمه کې نه پېژندلی، ویل به چې لوی مکتب. بیا به ویل چې دا جمولی زوی ښه نه کوي، حجرې ته نه ځي، لوی مکتب ته ولاړلی. ولې په هغه وخت کې روحانیت هم ډېر په رښتینې توګه باندې پر دیني امورو باندې و، پر دغه حقایقو باندې ولاړ و. کوم وخت چې زه پوهنتون ته مې امتحان ورکولی، نن باور دا و چې پلار به مې اجازه را نه کړي، وبوایي چې دولسم صنف دې وویلی بس دی. راته وویل چې هر څه چې کوې، که غواړي چې دیني علوم تعقیب کړي، چې زه خط درته درکړم، چاته پر چا باندې واسېږه، او که پوهنتون ته ځې خرڅ دې د ما د مور سره ایښی دي په لاس کې دی، بس ورځه. بیا نو زه پوهنتون ته راغلم. پوهنتون کې خاطرې البته چې ډېرې دي. کوم وخت چې زه کابل ته راغلم، د یو کلیوالې سیمې ځوان چې اصلا می شاریات کم لیدلی او بیا کابل خو می په لومړي ځل باندې لیدلی ولو د کوټ سنگي کې چې د سرویس خښته سولم نو چارته ویلی چې په پلاني ځای ته ورته ورځي د رحمان بابا لیسا د پونتون دی او دا یعنی دا هر څه مو پر پښتنه باندې پیدا کول د ټکسی امکانات نو هغه وخت ټکسی هم نو پر پښو باندې به کله په یو کوڅه باندې کله به بیا د بل چا څخه پښتنه وکوله مګر کوم وخت پونتون ته راغلم د پونتون چاپیریال می ولیدلی هلته په رښتینی توګه باندې د وروري د صمیمیت د اخلاص یو فضا ونه لومړی کس چې زه ولیدلم د ننګرهار انجینر طاهر بکس یې راسره واخیستلی لیلې ته راسره ولاړلی هغه ټوله پروسه یې تکمیل کړله تر څو چې زه د شپې تر ناوخته پورې د لیلې اتاق راته ونیولی چپرکټ او شیان یې راته تنظیم کړله داسې مې احساس کولی چې زه دلته میلما یم او دغه ټول نور چې دي د پخواني محصلین دا میزبان دي یو مکلفیت لري چې زما سره ولې دا په پونتون کې یو عنانه ولا چې نوې محصل به راغلی د هغه سره به دغه پروسه تکمیلوله حتی کله کله به د ډوډۍ د پاره بوتل یا اشپاس د نور معرفت کې چې دای نوې راغلی د تروس پورې کارت نه دی اخیستی بیا به ډوډۍ هم درته درکوله دغه فضا په حقیقت کې په پونتون کې زموږ د وطن دغه یو کلتور او فرهنګ ولو چې په کلیوالي سیمو کې په خپل شکل باندې موجود و مګر پونتون کې په یو بل شکل باندې موجود و بیا چې لومړی ورځ درس ته ورلم ډیر شو د استادانو لپاره رښتینی توګه باندې اکثره د امریکا څخه فارغان و د هندستان فارغان و ځکه د زراعت تخصص برخه د همدې و یا په بلغاریا کې تحصیل کړی و پر رښتینی توګه باندې هغه فضا هغه وخت نه تکرارېدونکې دی ورسته بیا چې حالات تغیر سلو نور څه راغله البته چې تغیرات راغله مګر د پونتون د دورې هر محصل هر څوک چې زما سره هغه مې وسم په نامه په یاد دی او خاطرې را سره ژوند دی
له ازادي رادیو د ازادي ملما خواله اوري زموش ملما ډاکټر حکمت الله حکمت دی
اس چې له وروزګان کابل ته راغلی ډیر تفاوت او کلی وو دا شهر دلته بل ډول کلتور حاکم وو البته بل ډول بل دې ځای له بلاړې روسیې ته البته بیا شرایط لاړ متفاوت ول نو څنګه احساس وکاو شکله لافان روسیې ته ولاړې
د ژوند تفاوتونه خو به هدا زیاتې کم وخت موږ په الوتکه کې سپاره سو د تحصیل دوره مو 15 کاله ول یو کال د ژبې زده کړه ول څلور کاله هم هغه د ماستری دوره ول ډیر تفاوت له مسکو د یو لوی شهر په توګه باندې تغیر د محیط او د هوا مګر یو خو سیاست دی یو د انساني ژوند هغه لومړنی ارزښتونه دي چې هغه په هر فرد پورې په هر ټولنه پورې ارتباط لري په شوروي کې یا په روسیا کې په هغه وخت کې د روسیې پایتخت هم ول مسکو د خلکو وضعیت د خارجانو سره به حد صمیمي ول یعنی د یو خارجي سره د هغوی برخورد کاملا د یو میلم په توګه باندې ول چې سوال ته جواب ورته ورکول مرسته ورسره کوله چې ته به پښتنه وکوله حتی په مغازه کې چې به ورغله له سودا به درانی ول کوشش وکول چې تاسو ته لمړی توپ درته درکې ولی هغه څه چې ډیر جالب و هغه دا و چې ما د کابل خونه لیدلی وو د کابل خونه هم ډیر خو په مسکو کې په هغه کال باندې چې دا 1915 کال به ولو ته د سړو در د جمن فی شپږ دې ستر نه دې شپوري ته ولاړل بیا نو ډیر محصلینو د مختلفو هوادونو سره د ګرمو هوادونو څخه تنفس نه سو کولای ولی زه الحمدلله چې شولم یعنی په دغه جیمی کې چې به وتلو تدریس ته چې بتللو تدریس خونی ته په ډیر مشکل باندې به مزان رسولی چې جرحته وکړو چې داخل سو البته چې درس هم ستونزمن پدې و چې لومړی کال تاسو باید جبز د کړې وای تر څو پوری چې پام دغه جبه باندې مو بیا نور مزامین زده کړی وای خو هغه کې هم زه خوشبختانه چې د جبه په اړه اړوند باندې مو مشکل نه درلودلې بل خپل زموږ د افغانانو ترمنځ چې هغه وخت کې موږ ټول د کورنۍ چارو د وزارت افسران ولو د افغانستان د مختلفو سیمو خلک را سره ولو د مختلفو قومونو خلک را سره موږ هلته ځانونه د کورنۍ د غړو په صفت باندې یو د بل په وړاندې باندې مکلف ګڼله. په موږ کې دا نه و چې څوک هزاره دی، څوک پښتون دی، څوک تاجک دی، څوک د کم ځای دی. باور وکړو چې کله کله به داسې و چې هم صنفیان به مو فارغه هم سو، موږ به نه پوهېدو چې دی د کومې سیمې سړی دی، یوازې به دونې پوهېدو چې دري ژبې دی یا پښتو ژبې دی یا ازبکي وایي. ډېرې ښې خاطرې. البته چې دا نو داسې د تحصیل دوره ده چې په ورته وخت کې موږ په کال کې یو ځلې حتی کله کله دوه ځلې کولای سو چې وطن ته هم ولاړ سو په رخصتیو کې. هلته یو اصل وجود درلودی چې هغه چا چې به لومړی کال د ژبې د زده کړو او یو نیم کال نور په ټولو مضامینو کې لوړې نمرې اخیستې وای، بیا هغه کولای سو چې په آزاده توګه باندې درس ووایي. حتمي نه دی چې لیکچرونو ته حاضر سي، هغه د درس پروګرام یې اخیستلی. زه په دغې کټګوري کې شامل ولم. بیا مې کوشش وکولی چې په ورته وخت کې چې حقوق مې تعقیب کړل، د روسي ژبې د پیداګوژي انسټیټیوټ مې هم ولوستلی چې ژبه مکمله زده کړم. له نیکه مرغه چې هغه انسټیټیوټ مې هم خلاص کړلی اینی وخت د شپې له خوا څخه به البته تلمه چې بیا مې د روسي ژبې د تدریس حق ترلاسه کړلی. غیر روسي ژبو کسانو ته ما کولای سولو چې روسي ژبه تدریس کړم. په زړه پورې دوره ول په رښتینې توګه باندې چې سره د دې چې په وطن کې ناخوالي ولې په هغه وخت کې خصوصا په وروستیو کې دا ناخوالي ډېرې زیاتې سولې، کورونو مالته ولو زورېدلو، ولې بیا هم د تحصیل دوره ول د تحصیل په دوره کې هم یو سالم رقابت موجود ولو. په عین وخت کې د پوهې د حاصلولو لپاره د هغه وخت په امکاناتو باندې ډېر څه موجود ول. زه اکثرا چې په دوستانو ورکړلم بیا به ویل چې کومو حکمت پیدا نه کړل نو کتابخانې ته ورسي. زه به ورلم کتابخانه کې به ګرځېدلم، مختلف کتابونه به مې اخیستل. البته داسې کتابونه چې ما ته به ډېر په زړه پورې ولو د نورو علماو د نورو هیوادونو هغه به مې راخیستله. په ساعتونو به ناستوم، کله کله به داسې سوي و چې د کتابخانې مسؤوله به راغلل، میز به یې راته وټکولی، دلته د شپې تېرولو اجازه نشته. بیا به مې ورته وخندل، ورته وویل ښه کتاب نشانی کوم، سبا ته یا بل سبا ته بیا راځم. یو ښه دوره په رښتینې توګه باندې د پوهې د زده کړې دپاره د ښو خاطرو څخه ډکه دوره وله.
ډاکټر صاحب، بیا تاسو له هغه ځای نه نورو اروپایي هیوادو ته ولاړئ او که نه وطن ته ولاړئ؟ له وطن بیا
کوم وخت چې مې د ماسټري دوره ختم وسل، ډیپلوم مې واخیستلی، بیا نو موږ باید وطن ته تللي وای. ولاړم وطن ته، بیرته مې د کورنۍ چارو په وزارت کې وظیفه واخیستله. په ورته وخت کې مې درخواست ورته ورکړلې چې زه مستحق یم د دغې قرارداد په اساس باندې چې ولاړ سم خپل د دکتورا دوره مې تکمیله کړم. سره د دې چې په اړوند باندې ډېر مثبت نظر نه ولو، ولې هغه پروتوکول چې موجود د دواړو دولتونو ترمنځ په هغه باندې زه مستحق ولم. بیا هم د وخت مشرتابه دا امکانات ترا کړل چې زه بیرته دوم وار د پاره راسم. د یو اتو میاشتو د وظیفې په تیرولو سره چې هغه خپل ټول اسناد او شیان به ثبت کړل، بیرته راغلم د دومې دورې د پاره مسکو ته چې هغه خپل تحصیل ته دوام ورته ورکوم. له بده مرغه چې په 1901 نیوي کې کوم وخت په افغانستان کې سیاسي تغیرات راغلل، په دونیوي کې هغه قرارداد چې د دولتونو ترمنځ وو، هغه قرارداد د خدای بخښلي استاد رباني په یو فرمان باندې د منځه ولاړل. بیا پونتون ماته دغه یاداش راکړل چې تنور دولتي نشي کولای چې تحصیل وکوي، چون ممتاز ډیپلوم لري، موږ تا ته حق درکو. ولې په روسیا کې هم تغیرات وو، دا د ایلسن روسیا ولا د ګرباچو په سقوطلو چې هلته پیسې تر هر څه ارزښتمنده وله. نو بیا مجبور داسې سلو چې مزدوري شروع کو، په بازار کې کار وکړو چې هم د تحصیل پیسې پوره کو او هم د کورنۍ خرڅ پوره کو او هم هغه خپل د تحصیل دوره تکمیل کو. په دغه دوران کې بل اخر دغه هیله چې ما ډیره زیاته ول چې زه بیرته وطن ته ولاړ سم، هدا عقل د شوون کې په توګه باندې په یو موسسه کې کار وکوم، دا مې د ژوند یو هیله و. تر اوسه هم ده. متاسفانه شرایط داسې راغلل چې وطن ته د تګ امکانات ډیر کم ول. بیا مې د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د پناه غوښتنې درخواستي ورته ورکړلې مختلفو ځایو کې په مختلف شکلو باندې، چې ما په هغه وخت کې په کاناډا او په سویډن کې د دې حق ترلاسه کړی چې د ملګرو ملتونو د 1950 قانون سم په اساس باندې د پناه غوښتونکو په توګه باندې ومنل سول. بیا نو سویډن ته راغلل.
د سویډن د ژوند راتوه سویډن چې راغلی په اوله کې طبعاً چې ژبه مو هم نه وزده له نویو مشکلاتو سره به مخامخ شوي یاست.
زما کورنۍ داسې خوشي احساسوله چې موږ قبول سلو راغلو دا یو په بل هیواد کې مو ژوند کوي، مګر زما لپاره تر ټولو بده خاطره دا وله چې زه پوه شوم چې زه نور د خپل وطن څخه جلا یم، زه نور خپل وطن ته په هغه شکل باندې چې زه غواړم نه سم وتلی. کوم ورځ چې موږ ته د کورو د شرایطو لپاره د سویډن حکومت یو مکتوب راکړل، زما مشر لور هغه راغلل په ډېرې خوښۍ راته وویل چې پلاره هر څه خلاص دي، دا دې جوړ دي. زما په سترګو کې اوښکې ولید، دې تعجب وکولی ول خو هر څه جوړ دي ته ولې؟ ما ورته وویل که ماشوم د خپلې مور د غېږې څخه واخلي حتماً ژاړي. زه نن د دغې غېږې څخه د وطن د غېږې څخه محروم سولم، ولې بیا هم ژوند ولو چاره نه وله کورنۍ وله. د ژبې کورس مې شروع کړل دی، د ژبې کورس مې چې ما خارجي ژبې تعقیب کړي ولې په څه کم درې میاشت کې، یعنې په څلور ورځې کم درې میاشت کې ما د سویډني ژبې امتحان ورکړلی، هغه کوم معیار چې موجود و په هغه باندې کامیابه سولم. بلاخره بیا مې پس له یو نیم کال څخه د کار غوښتنه وکوله د سویډن یو لوی بانک و، په هغه وخت کې هغه خارجانو ته چې حقوق او اقتصاد یې لوستی و او په مشخصو ژبو باندې کولی سو چې لیکل و لوستل وکوي هغو ته ضرورت درلودی. بیا موږ شپږ اتیا نفرو امتحان ورکړلی، په نولس نفره کامیاب سو، په هغه کې یو هم زه ولم. تقریبا څوارلس کاله مې په هغه بانک او د بیمې په موسسه کې کار وکولی. پس له هغه څخه بیا هم د وطن مینه وله. په 2012 کې د اروپایانو یو پروژه وله چې په افغانستان کې د پولیسو د روزنو په اړوند باندې کار کولی، هغوی غوښتنه راڅخه وکول چې که غواړې راسره ولاړ شه، سره دې چې امتیازات یې کم ولو. کوم ځای کې چې مې کار کولی د بانک د هغه امتیازاتو معاش هر څه ډېر زیات و، ولې بیا مې هم توافق وکولی. دا مې نو داسې وخت ولو چې اولادونه مې چا ژبه لوستې وله، څوک پوهنتون ته شامل شوي ولو، کور کې مې ډېرې ستونزې نه درلودلې. بلاخره ولاړم د هغوی سره په 2012 په اخره کې کابل ته. تر هغه وروسته بیا د کورنۍ چارو د وزارت ځینې زما پخواني همکارانو دا غوښتنه راڅخه وکوله چې زه باید راسم. البته تر دې مخکې زما څخه د وخت د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي جلالي چې زه یې په کور ودانۍ سره نوم یادومه رسمي غوښتنه کړې وله چې راسم کورنۍ چارو وزارت ته، موږ تا ته ځای لرو، ته مسلکي قدر یې، باید دلته کار وکوي. تر څو چې ما هغه کارونه جوړوله د استعفا وکول، هغه د پروسه ختمه سله، د نورو سره بیا زه د کار دپاره آماده نه ولم. بیا چې ورلم بیا د کورنیو چارو په وزارت کې هم هغه زما اسناد پیدا کړل، البته چې په ډېرو ستونزمنو شکل باندې امریکایانو وړي ولو، په اتمه موضع کې په یو کانتینر کې اچولي ولو چې باید وسوځي. زه تقریبا اته ورځې د دوو نفرو نورو سره چې معاش مې ورکولی، هغه خپله دوسیه مې پیدا کړله په کانتینرو کې، په زړو اسنادو کې رامې وړله، بیا مې طی مراحل کړله، بېرته مې په کورنیو چارو وزارت کې دنده شروع کړله. په یو ریاست کې د حقوقي مشاور په توګه باندې پاته سولم. وروستۍ دنده مې د سرحدي قواوو کې وله. پس له دې څخه چې په 2018 کې پوه سولم چې دا خبرې بیا بلې خواته ځي سمې نه دي، بیا مې نو استعفا وکړله د هغه ځای څخه. بیا مې د رسنیو سره همکاري شروع کړله تر 2018-2019 پورې. 2019 کې مې بیا واړه ماشومان چې ولو د هغوی د مکتبونو دا خبره وله، بیا بېرته سویډن ته راغلم. یعنی د ژوند داستان دغه حالات موږ ته په هغه شکل باندې چې موږ پلان کړی ولو، د ښوونځي څخه د زراعت فاکولټي څخه پرې نه شو ولی، بحراني حالت ته بوتلو. خو بیا هم د خدای فضل دی چې هم زده کړې تکمیلی سولې، هم اولادونه وکولی سو چې زده کړې وکوي. شکایت نشته، یوازینی شکایت دا دی چې دا ټول څه چې زه نن کومه، که مالیه ورکومه، که کار کومه، که مې اولادونه کوي، په پردي وطن کې دي، زما په خپل وطن کې نه دي. زما خپل کلی په معنی دی آباد. زه د یو پوهنتون د ښوونکي په توګه باندې که چیرې هلته ولی درس مې ورکړی وای، بې له پیسو څخه ډېر به روحن آرام وای نسبت ودې ته چې دلته کار کوم او په مقابل کې پیسې ترلاسه کوم. خدای دې دا حالت ته تغیر ورکړي. تان ور سب سلامت اوسې.
اوس څه کوئ؟ په څه مشغول یاست؟ وخت څنګه تېروئ؟
سویډن کې خو 15 کلنی د تقاعد سین دی. ما هم رسما تقاعد کړی دی. ولی بیا هم درې ورځې په هفته کې د هغه پخوانی دفتر سره چې مې کار کولی د هغه سره همکاري کوم. په عین وخت کې آزاد کار لرم خپل، ځکه چې تقاعد چې کوم موږ ته راته راکوي په هغه باندې ګزاره نه کیږي. تقاعد ته قانون ته یې تغییر ورکړی دی، په 1990 کې یې تغییر ورته ورکړی دی چې هغه چا چې 10 کاله کار نه وي ورکړی، مالیه یې نه وي ورکړی، او یا 40 کاله دلته ژوند نه وي کړی، د هغو د تقاعد کچه ډېره ټیټه ده. نو هم آزاد کار کوم، هم هغه خپل د دفتر کار کوم. په څنګ د دې کې تر ټولو لویه هوساینه چې ماته په روحي لحاظ باندې راکوي هغه دا ده چې د رسنیو سره همکار یم، د رسنیو د ځوان نسل څخه ډېر منندوی یم چې کله کله غږ را باندې کوي، زما د دغه کمې پوهې و یا د استدلال څخه دوی د وطن خلک یا اورېدونکي خبروي. دا مې هغه د خوشۍ لویه برخه ده. مطالعه البته چې وخت پیدا کیږي اوس، خو مطالعه ډیره آنلاین یې، خو بیا هم کتابونه کله کله چې ځم وطن ته راوړم یا څوک چې ځي راته راوړي، بس دغه مې روزانه بختیاوي دي.
لیکل څنګه لیکل کوي؟
لیکلو کې ډیر تنبل یم، تر کېدای شي چې یو د هغه ډیرو تنبلو خلکو څخه چې زه یم. حتی دغه د ژوند یاداشتونه چې مې خاطرې چې مې څه نوشته کړي ولې هغه مې هم نه دي منظم کړي، خدای دغه څه نه دي راته راکړي. هم د اوسیلې په لحاظ هم دی، البته چې لیکنه لنډه لیکنه کولی سم چې تمرکز وکړم، مګر داسې چې یو څه پرېږدم د ځان څخه، متاسفانه په دغه کې ډیر ناکامه یم. البته څه لرم چې سره راټول یې کوم، یو چا خوله راته وویل د ادبیاتو د فاکولټي فارغ دی، زما هم دوره دی، هغه وویل چې زه مرسته درسره کولی شم چې دا رامنسجم کړو راوایخلو. ښه دی چې وسي. مثلا دغه خبره چې د یوې ولسوالۍ څخه یو څوک لومړی پوهنتون ته راځي او هلته د پوهنتون نوم څوک نه پیژني، دا کېدای شي چې وخت خلکو ته معما وي، ولې حقیقت خو دا دی چې زموږ په وطن کې دغسې ولسوالۍ داسې سیمې ولې چې هلته پوهنتون ته خلکو ډېر وروسته د پوهنتون حتی نه وي.
تاسو ویل چې لرسنیو سره همکاري کوي، لدې پرته نور څه ډول ټولنیز فعالیت لري؟
موږ دلته فرهنګي ټولنې لرو، ښې فعالې فرهنګي ټولنې دي، د ماشومانو دپاره، د مورنۍ ژبې په اړوند باندې، د دیني علومو د تدریس په اړوند باندې، د تاریخي ورځو د لمانځلو په اړوند باندې. په دې کې هم مصروفیت لرو، فارغه وخت چې موږ ولري، غیر له دې څخه چې غم وشادي لرو، یو د بل سره دا اړیکې لرو. کورنۍ مو الحمدلله چې دغه ښار کې چې موږ ژوند کوو اکثرا په هغه خپل ملي رسم و رواج باندې، په هغه خپل اسلامي اصل باندې یو د بل سره اړیکې پالي. تر ډېره پورې چې څه کېږي په وطن کې د هغه دپاره رسیدګي کوو. البته چې سیاسي فعالیتونه هم شته، د سیاسي ګوندونو دا هم شته، په هغو کې زه د ډېره وخته کېږي چې نه علاقه ورسره لرم او نه هم لکه چې وړتیا یې هم نه لرم. ولې په کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې یو اکثرا د پي ټي ایم په غونډو په مجلسونو کې، چون دا یو نوی شی دی او خصوصا د دغسې یو مظلوم ملت دپاره، د یو مظلوم قوم دپاره چې په رښتینې توګه باندې په شلمه او یوویشتمه پیړۍ کې د استبدادونو تر څپرکې تیر شوي دي، په دې کې فعاله یم، د دوستانو سره ونډه اخلم، اکثرا نور سره یم، سفر هم کوم، کله کله د سفر سره ډېره علاقه لرم، سیمینارونه او داسې څه چې کېږي د ملګرو ملتونو، کله کله دعوت راته راکوي. په سویډن کې یو انسټیټیوټ دی د صلح و د جګړې انسټیټیوټ دی، خورا فعاله دی، د هغوی ځینې غونډو او سیمینارونو ته هم ځم.
کله چې تاسو په داخل کې وي، وطن کې وي، یادونه وکړه چې کورنۍ چارو وزارت کې کار وکړو، یا لږ وروسته کله بیرته خپل ځای ته تللی یاست او کنه؟
د سږ کال په اپریل کې مې د دوه اونۍ لپاره کابل ته سفر درلودلی. موږ ډیر بحث سره وکولی په اروپا کې، اروپا میشتو افغانانو چې دا د هیواد د ناخوالو په اړوند باندې یوازې د خارج څخه خبرې کول، نیوکې کول، دا ډیر ځای نه نیسي. راځئ چې عملا ورسو د دغه نننیو چارواکو سره، خصوصا د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې، د ښځو د حقوق په اړوند باندې ورته ووایو چې موږ افغانان یو، د دې وطن خلک یو، موږ په دښمنۍ د دریځ څخه نه، د ورورۍ د دریځ څخه درته وایو چې تاسو پر غلطه روان یاست، دغه څه چې تاسو کوئ دا صحیح نه ده. کورې ودان بیا هغوی هغه زموږ غوښتنه وه، هغه زموږ شرایط د ملاقاتو د لیدنې ولیدلی چې په هغه کې به قیودات نه، موږ خبره به آزاد یې. نو موږ دولس نفره ولاړو چې دوی ډیر درنې مېرمنې هم زموږ سره په دې سفر کې ولې دوی ونې متیرې کړلې خوست ولاړو خپل خپل امکانات باندې سفر مو وکولې کابل کې وګرځیدلو ولې وخت ډیر محدود ولو د زیات ګرځیدو د پار نه ولو پونتون ته ورته ورلل کونتون کې مالته ځنی استادان ولې د پونتون استادان اله تراغلل ځنی قومي مشران مو ولې د هغه سره کښینستلو د خصوصي سکتور سره مو لیدنه درلودل د هغه د مشکلاتو په اړه باندې مو بحث سره درلودل دغه سفر مینو ورستۍ سفر ولو تر هغه ورسته بیا موقع نه د مسایده سوي نیت مې دی چې ولار سم خو کله کله سړی ته د کورنیز ما د کوچني اولادونه چې مې دی هغه اوس مکتبو ته ځي څوک شروع کړي دي څوک شروع کړي نو ډیر وخت د هغه سره هم په مسؤلیت باندې تیرو مکنه نیت مې دا ولو چې ولار سم یو پونتون موافقه را سره وکړ د استاد په توګه باندې او هغه زما د لپاره به ښه شرایط سم ولو چې ولار سم حالت دغه د حقوق پرښت کې د شونکې په توګه باندې وګورو چې څه کېږي تر اوسه پورې خو مو پردلته بند ده.
سلامت اوسې ډاکټر صاحب.
ډېره مننه خدای مې ذات کوم. آزادي رادیو.